افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په دې خبری مجله کې مو لدی خبرو چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب اتلسمه د نومبر میاشتې نهمه. تمه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې یې کړې وه رد کړه. تمه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دغه غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه به په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو پر لمنځه وړلو متمرکز وي.
صحبت های وزیر دفاع
دفاع وزیر خبری به ده هغو واقعیتونو انعکاس وي چې په سیمه کې موجود دي. د تروریستانو د مرکزونو له منځه وړل د زیات سي او پاکستان تر فشار لاندې راوستل سي څو خپلې پخوانۍ ژمنې او شعارونه عملي کړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وسي. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تجمنه ورکړي چې هواد به په بیلابیلو امنیتی او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عرب اماراتو د وسلوال پوز د اعلی سر قماندان مرستیال هم دی، د چهارشنبې په ورځ په ابوظبي کې له افغان ولسمشر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې په اړه باندې بحث او خبرې وشوي.
د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني هم له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د تیرو مرستو او همکاریو ستاینه وکړه. اشرف غنی د شیخ زید ال نهیان په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یوه ټانکر د سوځېدو له کبله بند سو. د کابل د یو سل یو اسمایي زند قمندانې مرستیال حقنواز حقیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ګازو ټانکر د چاودنې له کبله وسوه.
مجرده که چه تانک کم از زخیره چه دوی هم تا جوره کرده ای تخلیه دی پاره یاو موتر گازی را وره و مجرده که چه تخلیه کوله پویشوی دی چه گاز لیک ده داغا پیکونه لیکی لری چون جانبیتور هم چالانو بالدهنه او را اخلی او منگا اطفایه محل ترسی.
دا خیر په خبره په دې پیښه کې چا تا زیانی زیان نده اوشته، خو پیښه مالی زیانونه اړولی دي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې پر وړاندې یې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد د یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی تیره چهارشنبه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدۍ د کمپاین په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډیرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی نیل واکر پرون په اوکراین کې وویل په وروستیو ورځو کې د تماس لیک کې دواړو لوریو ته د اوبو د تصفیه دوی دستګاوي بمباري سوي دي. د تماس لیک هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر واک لاندې او د بیلتون غوښتونکو په واک کې سیمې سره بیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له دغو دستګاوو څخه د کلورین خطرناک ګاز د احتمالي خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. د دغه سازمان په وینا که د 900 کیلوګرام غازو یو زیرمه پنشه سي په 200 متری کې به خلک اغیزمن سي. اروپایی کمیسیون پرون یو داسې نوې مقرره وړاندې کړه چې دغه بلاک ته د ورتلونکو غازو د ټولو نلیکو لپاره یو عام حقوقي صلاحیت رامنځته کوي. دغه مقرره به شي د نورد ستریم 2 پروژې ته زیان ورسوي. نورد ستریم 2 د غازو 1200 کیلومتره پایپ لاین او هغه پروژه ده چې د روسیې غاز په مستقیم ډول د بالتیک سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هیواد جرمني ته رسوي. دا پروژه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې وځنډېده چې ځینو هیوادونو انتقاد وکړ چې دا پروژه د روسیې پر غازو د اروپا اتکا لا ډېروي. دا ازادي راډیو ده. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده.
که دغه 14,000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هیوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا به اتمان د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغیزمن وي.
عرب اماراتو له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د کابل جلال آباد لاره تېره شپه د اور لګېدنې له کبله بنده وه.
فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلی ده، کتاري مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه کتاري جامې نه لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څخه لاسته رانه وړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه دهقان سره خبرې شوي.
یقیني نو مونږ ته ښه دی، نو تاسو ته ښه نه دی، مونږ ته خپل کسب ښه دی، تاسو ته خپل کسب ښه دی.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ ورځ ټوله افغانستان ته ځانګړې سوې ده او د افغانستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې پر دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. دا چې دا موضوعات څه دي، له بروکسله احمد شیبر اوربندې راپور لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله هم وڅېړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بې ثباته امنیتي حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پرېښي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډیر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 14,000 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوي مشي به په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناټو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هره ډیموکراتیکه ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تأمین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د یانس ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه و. ده وویل چې ناټو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران نن د خپلې غونډې په دویمه ورځ د افغانستان په باب بحث کوي. خو د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ او حتی د غونډې تر پیلېدو مخکې له د افغانستان مسالې ته د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ اشاره درلودې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله د پام وړ موضوع وه. احمد شیبر د دې غونډې په اړه په بروکسل کې د پژواک خبری آژانس له خبریال حکیم بشارت سره مرکه کړې ده. لومړی د ناټو د دفاع وزیرانو د رواني غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه باندې چې د هغوی تجهیز او اکمال او سمبالښت ده، په دې اړه باندې تر اوسه خبرې شوې دي. او بل دا چې ناټو اعلان وکړ چې افغانستان ته به 3000 نور تازه دمه ځواکونه ولېږي چې د هغو رول به د امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالښت یا روزنه وي. دا یو نوې ژمنه ده د ناټو لخوانه.
او بخښي بشارت صاحب، دغه ژمنه څومره ګټوره ده ساسو په باور؟
اتمن به تر یو حده پورې ګټوره وي، خو دا به وخت ثابت کړي چې لکه مخکې چې دوی دغه کوم 10000 کسانو چې هغه ګټور ثابت شوي دي که نه دي شوي، دا به بیا وروسته معلومات وسي.
که چېرته دا تاسو وایاستئ چې هغه 10000 ګټور ثابت شوي دي که نه دي، د هغوی خو د ماموریت وخت تیر شوی دی. که چېرته په همغه حساب تاسو دا مقایسه کړئ، دغه نویو پوځیانو ته په څه سترګه ګوري؟
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هوادو ځواکونه تر زیرو ځنه کوي، دا باتمن د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا خو به وي د امنیتي ځواکونو په روزنه کې، البته لکه څنګه چې ژمنه کوي. خو دوی وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به دوی روزي. ځانګړي ځواکونه چې راپورونو ته ګورو په افغانستان کې معاصر تمام شوي دي. څه فکر کوي که چېرته دغه ټکي ته پام وکړي، بیا به دا ګټور نه وي؟
امنیتي کسان په دې برخه کې خپه یګی نسبت مونږ ته خو د افغانستان د حکومت لپاره دا یو ښه خبر ده چې ناټو د خپل ژمنه وکړه، بلکې دا اعلان کړل چې 3000 نور سرتیر به زیاتې او هیلمندۍ هلته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ناټو په اوسنۍ غونډه کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوه. مثلا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې د ناټو عمومي منشي بیا بیا د افغانستان موضوع یاد کړ او ویل چې تر هغه به په افغانستان کې پاتې شو تر څو چې طالبان دې ته وادار نه کوي چې دوی یا د سولې له بهیر سره یو ځای نشي او یا هم هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه له لاسه ورنه کې. څه فکر کوي چې دغه ژمنې هم ډېرې قوي نه دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړې ناټو سرمنشي او دلته د ناټو اړوند هیوادونو غړو چې په ناسته کې کومې خبرې کړې دي، له یوې خوا نه دوی وایي چې موږ هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لرو، له بلې طرف نه وایي چې دلته به وسلوال مخالفین ماتېږي او هغوی بې له سولې نه بله لار نه لري. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په جګړې باندې نه شي بریالی کېدای. یعنې هدف د دوی دا ده چې په افغانستان کې به له یوې خوانه د امنیتي ځواکونو روزنه مخته وړي، تر څنګ به د سولې د پروسې چې دوی ورته اشاره وکړله دا هم ملاتړ حمایت کوي. دا تر اوسه پورې تر یو حده پورې زه فکر کوم دا ژمنې دي، خبرې دي، داسې عملي اغیز به څومره دا به بیا وروسته په ډاګه شي.
په بروکسل کې د پژواک خبری آژانس خبریال حکیم الله بشارت وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه یې خبرې کولې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان مسأله د اجنډا په سر کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ابو ظبي له کابل سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه د متحده عرب اماراتو له ولی عهد سره د افغان ولسمشر د کتنې پر مهال سوې ده. ولسمشر غني پرون د یوه هیئت په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زاید ال نهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلې او افغان ولسمشر ته یې په دې برخه کې د خپلې عملي همکارۍ ژمنه ورکړې ده. پر دې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې ورباندې کړې. دي. د افغانستان د ولسمشر مرستيال وای نجيب آزاد په ډیر ازادي راډیو ته ویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف په د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. شغلی آزاد د دې سفر د نیټه په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وای
اماراتو د نن څخه میاشتې وړاندې د دوی هغه ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و دوی د افغان حکومت سره دا ژمنه کړې وه چې د افغان بېځایه سو یا بېوزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو دپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری پلاوی په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان حکومت ویلی و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامه روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفیږي. د بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي ودې کې مرسته کړې ده. متحده عربی اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایی ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د افغان حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې هغه ژمنې چې حکومت خلکو ته ورکړې وې نه دي عملي سوي. عبدالله عبدالله د اوسني حالت او په خاصه توګه د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره د ډیرو کارونو غوښتنه وکړه. حدیث پردیس له کابله.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله که څه هم په تیرو دریو کلونو کې د حکومت له لاسته راوړنو څخه وایي، خو دا هم وایي چې هغه څه چې د خلکو حق و وعده یې ورسره شوي و نه دي ترلاسه شوي. ښاغلي عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ د یوه څېړنیز مرکز له لوري په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل په سیاسي چارو کې د ښځو ونډه د هغو ستونزو تر سیوري لاندې راغلې چې حکومت ورسره مخامخ دی.
همه مسؤلیت داریم به خاطر تغییر وضعیت موجود.
دی وایي موږ ټول د وضعیت د بدلون او د افغانستان د باثباته راتلونکي لپاره ګډ مسؤلیت لرو او دا له موږ څخه ژمنتیا غواړي. په حکومت کې باید دا جرأت ولرو چې په دې اعتراف وکړو هغه څه چې د خلکو حق و هغې ته نه یو رسیدلي او هغه څه چې موږ یې ژمنه کړې وه نه دي عملي شوي.
در این راستا و در این زمینه ما به او نرسیدیم یا آنچه را که وعده سپرده بودیم او تحقق پیدا نکرده.
د حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې د حکومت د ژمنو د عملي کولو په ځانګړي ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کوي چې له دې څخه وړاندې د ښځو شبکې او د ښځو یو شمیر فعالینو له دوی سره د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه انتقادونه کړي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څېړنې د مرکز رئیس زرقا یفتلی په حکومتي ادارو او په ځانګړي ډول د سولې پالی شورا کې د ښځو حضور سمبولیک ګڼي.
آنچنانه که حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود در قسمت
نوموړي وایي د ښځو د حقونو او سیاسي مشارکت په برخه کې کومې ژمنې چې د ملي یووالي حکومت کړي وي نن ګورو چې د ښځو ګډون کم شوی. اوس ډېرې مېرمنې او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کوم بنسټونه چې کار کوي له دې اړخه اندېښنه لري. په ملي شورا کې د ښځو 20% حضور، په وزارتونو کې د 9 ښځینه مرستیالانو ګمارل، د سولې پالی شورا کې د 12 تنو ښځو موجودیت او دغه راز د 4 تنو ښځو ګمارل د سفیرانو په توګه د حکومت د ژمنو یوه برخه ده چې عملي کړي دي.
د کابل جلال آباد لوی لار د وی اور لګیدنې له کبله د ټرافیکو پر مخ وتړل سو. د کابل د 101 اسمایي زندو قمندانې مرستیال حق نواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اور لګیدنه د ګازو ټانکر له چاودېدو وروسته وسوه. له ښاغلي حقیر سره پرې به ظاهر مرکه کړي. په سر کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
تقریبا تقریبا یو یا یو نیم کیلومتر مخته جلال آباد په داخل د تنګي کې موقعیت لري. دې اور اخیستی ده. موږ په اثر وخت دې ته اطفایي ور ولېږلې. تقریبا واټاره دې اطفایي محل ته ولاړلې. فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلی ده. خساري مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خساري جانی نه لرو.
بله، که د دې پیښې د دلیل په اړه راته وایي چې اصلي دلیل یې څه دی؟ پیښه څنګه رامنځته شوه؟
مجرد کې چې ټانک کومه ذخیره چې دوی هلته جوړه کړې ده، د تخلیې دپاره یو موټر ګاز راوړی و. مجرد کې چې تخلیه کولی پوی شوی دی چه گاز لیک ده ده پیکونه لیکی لری چون جنبی طور هم چالانو بالده دینا او رخلی او منگا اطفایی محل پرست.
بله تاسو ویلی چې علي تاوان په دې پېښه کې اوشته دی، یعنی دقیقا ویلی سي چې څومره تاوان رسیدلی دی؟
دقیق نه یم، ولی تاسو پوهیږئ چې هلته یو ټانک او په دې کې طبیعي ده چې ګاز موجود و، حتمي ده چې مالي خساره بار راځي.
د کابل د یو سل یو اسمایي زون د قومندانۍ مرستیال حق نواز حقیار وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سپی بلستان گزیره تو وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
لویدیزو مطبوعاتو او د خبریالانو مدافع ټولنو په شمشاد تلویزیون باندې د ورمې ورځې برید او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پښتننګونو تبصرې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکزی په امریکا کې دی په یو بیان کې په شمشاد تلویزیون باندې د سه شنبې ورځې حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي په شمشاد باندې حمله یوازې په یو تلویزیون حمله نه، بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ برید دی. په بیان کې د سټیفن په ولا ویل شوی چې افغان حکومت باید هر هغه څه چې پتوان کوي د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکاروي. بی پولی خبریالانو هم په خپل ویب پاڼه کې په شمشاد تلویزیون حمله غندلی او د زیانمنو شوی خلکو له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. د بی پولی خبریالانو په راپور کې د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان د مسؤل رضا موینی په حواله راغلی چې افغان امنیتي ځواکونه رسنیو او خبریالانو ته د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د بی پولی خبریالانو په راپور کې راغلی افغانستان د 180 هیوادونو ترمنځ د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 130 مقام کې ځای لري. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې هم په شمشاد تلویزیون برید یو ویرونکی جنایت بلل شوی چې د مشروع کار په وخت خبریالان هدف ګرځول شوی. د یاد سازمان په خبره د سه شنبې ورځې حمله دا په ډاګه کړ چې کابل لا هم په افغانستان کې یو له خطرناکو سیمو دی. د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته هم پیغام ورکړی چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو په ایستلو سره هغوی له خطر سره مخ کوي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکلي په 2014 کال کې افغان رسنیو 14 کارکونکي له لاسه ورکړل، لس تنه وسلوالو طالبانو وژلي. د سه شنبې په ورځ په حمله کې چې د شمشاد په تلویزیون د دریو وسلوالو لخوا وشوه، د دغه تلویزیون یو ساتونکی ووژل شو او څه باندې 40 کارکونکي ټپیان شول. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست.
او اردونکو تاسو زموږ غږ د ازادې رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادې رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادې رادیو په نورمال او مکمل ډول واوري.
دلا او اشاره ورکړی و هغه ویلی و چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دغه تړون ادامه ورکوي او هڅه به کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 1400 ته زیات کړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په برکسل کې دی او په دې اړه شیبه په شیبه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. بل لپاره مو دا چې ابو زبی له افغانستان سره د سولې او ثبات دروصل په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه کړې ده. دا او هم په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه عربی اماراتو لولی عهد سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کتنې پر مهال سوي ده. ولسمشر غنی د چهارشمې پر ورځ د یو هیات په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د همکاریو پر څرنګوالي خبرې کوي. په دې خبري مجله کې مو دا هم واوریدل چې د کابل جلال آباد لویه لاره د یوې ټرافیکي ستونزې له کبله تړل سوې ده. دا ستونزه دا وه چې تېره شپه به یو ټانکر اور اخیستی دی او د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه سوې ده چې لاره یې د ټرافیکو پر مخ تړلې وه. امنیتي چارواکو ویلي وه چې هڅه کوي دغه ستونزه په څو ساعتونو کې حل کړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. سهارنۍ خبري مجله ده. د تخنیکي ستونزې له کبله نور راپورونه وروسته خپروو. تمه ده د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته کړې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د چهارشمې پر ورځ ویلي و چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه تفصیلي خبرې وسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روان کال د اګست پر 22مه د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپل استراتیژي د ایران پر مهال ویلي و چې نور به د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نسی. ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره لا هم دغه هیواد د تروریستانو لپاره یو پناه ځای دی. د کابل جلال آباد لاره تیر ماښام د څو ساعتونو لپاره د یو ټانکر د سوځېدو له کبله بنده سوې وه. په خبرونو کې مو په نړیوالو خبرونو کې یو خبر دا و چې په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یو سیاسي مخالف الکسی ناوالنی داوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې په وړاندې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د فیصلې په اړه به دوی د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی د نومبر پر لومړۍ نیټه ویلې وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی و چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د ولسمشري انتخاباتو لپاره د ده د کاندیداتوري مخه نیسي. په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله